السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزی مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د ثور میاشتې دریمه، د 2000 کال د اپریل میاشتې 22مه. د ازادي راډیو په دغه سهارنۍ خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو یو اویا زندانیان پرون خوشی شول. د خوشی شویو طالب زندانیانو شمیر 430 ته رسیږي. البته په څو دورو کې دغه طالبان خوشی شوي دي. دا مو د سر راپور دی. ځینې نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی، د افغانستان حکومت پرون د طالبانو یو او یا زندانیان آزاد کړل. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي د ښوونځیو د زده کړې درېدلی بهیر بیرته پیل کړي. او ایران وایي تر زرو ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په موقت ډول له بنده خوشې کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت پرون د طالبانو یو او یا زندانیان آزاد کړل. د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل پر ټوټر لیکلی دی چې دغه کسان د وو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، روزګان او بغلان له زندانونو خوشی شوي دي. د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو شاوخوا 432 زندانیان له بنده خلاص کړي دي. طالبانو بیا تر دې دمه له خپل لوري د شپېتو بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. دغه زندانیان د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې د هغې موافقې له مخې خوشي کېږي چې د فبروري په 19مه دواړو لوریو د قطر پلازمینه دوحه کې کړې وه. په دې توافق کې ویل شوي چې افغان حکومت به د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان خوشي کوي او طالبان به 1,000 تنه حکومتي بندیان آزادوي. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي چې د ښوونځیو د زده کړې درېدلی بهیر بیرته پیل کړي. د افغانستان ښوونځي د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوي دي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریا نزهت ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړې دا بهیر به د ملي راډیو او ټلویزیون له لارې ترسره شي او په هغو سیمو کې چې دا امکانات نه وي د روغتیا وزارت له لارښوونو سره سم به کم شمېر ټولګي رامنځته شي. د پوهنې وزارت ویاندې دا ونه ویل چې دغه درسونه به کله پیلېږي، خو څرګنده یې کړه چې د دې ډول تعلیمي سیستم د لارښوونو چارې بشپړې شوې دي. افغان ځواکونه په تخار کې د 8 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د پامیر 212 قولي اردو په وینا د تخار په خلبرس سیمه کې پرون طالبانو پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د هوایي ځواکونو په مرسته د هغوی 8 تنه ووژل شول او نورې ټپیان شول. د پامیر 212 قولي اردو د رسنیو مسؤول عبدالهادي جمال وای په دې حمله کې دوه افغان سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. په زابل کې هم افغان ځواکونو د 11 ساعته عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د زابل د امنیه قمانداني ویاند محمود الله اميري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات کلات ښار ته نږدې پرون پیل شول او د شپې د 8 بجو خواته پای ته ورسېدل.
الله سره دی موټرسایکل او دوی پای مخابري او یو شمیر مخدره مواد همدارنګ چاودونکو توکي هم د افغان امنیت ځواکونو لاسته ورغلل او وسوال مخالفون له سختې ماتې سره مخامخ شول او په یاد عملیاتو کې افغان امنیت ځواکونو ته هیڅ کوم زیان نه دی اوښتی.
د فبروري په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په دې هدف لاسلیک شوی چې په افغانستان کې جګړې پای ته ورسیږي، خو دغه جنګونه لا هم دوام لري. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. ایران وایي تر 1,000 تنو ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په موقت ډول له بنده خوشې کړي دي. تهران دغه اعلان پرون وکړ. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصانو له ایران غوښتي وو چې ډیر بندیان خوشې کړي. دوی غوښتي وو چې تهران د عقیدې په خاطر نیول شوي د دوو تابعیتونو زندانیان او بهرنیان آزاد کړي. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی د سټېشن بې پورز وویل څه چې ایران د زندانیانو په برخه کې کړي د نورو هیوادونو د هڅو په پرتله د ډیر پام وړ دي. د بریتانیا یو اصلي د بریتانیایی ایرانی الاصل نازنین زغری راتکلیف وکیل او د پارلمان غړی توله پرزوان صدیق پرون وویل د دې معاکله د میتر شلمه خوشی شویدم. د ایران حکومت 13 میاشت یو لک زندانیان آزاد کړل. او په تاجکستان کې د مدني ټولنې فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې ښایي په دغه هیواد کې کرونا وي او راپورونه یې نوي خپاره شوي. د مدني ټولنو 13 غیر دولتي سازمانونو او په انفرادي ډول یو شمیر فعالانو د اپریل په 6مه د تاجکستان له روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې یو لړ سوالونو ته ځواب ووایي ترڅو روښانه شي چې په تاجکستان کې کرونا ویروس څومره خپور شوی دی. په داسې حال کې چې په نړۍ کې تر 2.5 میلیون ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر 1,00,000 ډیرې وژلي، په تاجکستان کې لا هم په رسمي ډول دا نه ده تایید شوی چې څوک دې په کرونا ویروس اخته شوی وي. خو د حکومت په دې دریځ شک کیږي چې ځکه د تاجکستان په حکومت کې شفافیت نشته او آزادې رسنۍ هم په دې هیواد کې سمې فعالې نه دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د پلازمینې کابل او یو شمیر نورو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 9. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 14. کندهار هوا بارانی، د تالندی برېښنا او اورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 14. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 14. او جلال آباد هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14.
خبرونه مو واوریدل، ورپسې مو د هوا حالات واوریدل. کولی شئ د خبرونو د تفصیل د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې پرون یو اویا طالب زندانیان خوشی شوي دي. حکومت دا طالبان د دې لپاره خوشی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. اخو د بشري حقوقو خپلو کمیسیون وایي د سولې په دغو خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ هیرې نه شي. دا هغه ژمنه ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ورکوي او وایي چې د جګړې د قربانیانو کورنۍ نه هیروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅه کوي د جګړې د قربانیانو او زیانمنو د استازو د مخامخ حضور زمینه برابره کړي چې په دې توګه به سولې اړوندو پریکړو کې حضور ولري او د سولې په بهیر کې به خپل غږ لري.
د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي او په هدف باندې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت یوې شرعي فتوا په صادرولو له خلکو غوښتي چې خپل عبادتونه په کورونو کې ترسره کړي او جماعتونو ته دې له تګه ډډه وکړي. د کابل دوه اوسیدونکو له دې پرېکړې داسې هرکلی کړی.
ما هم باید نماز خود خانه بخونیم. وقتی که علما میگه شما در خانه نمازتان بخونید تا سلام بمانید، خوب خوبی است.
ما هم به عنوان یک شهروند از تمام هموطنان ما میخواهیم که توسعه بهداشتی رعایت بکنند. اگر نیاز است باید نماز خود را در خانه بخونند، نیاز نیست که باید حتما در مسجد برند.
په نړیواله مسله کې موري چې د خوړو نړیوال سازمان د کرونا ویروس له امله رامنځته کېدونکو اقتصادي ستونزو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي سږکال به شاوخوا 130 میلیون نور انسانان غذایي موادو ته سخته اړتیا پیدا کړي. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 10 دقیقې کېږي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د طالبانو په لسګونو زندانیان د څو ولایتونو له زندانونو خوشې کړي دي. تر دې مخکې هم طالبانو یو شمیر زندانیان آزاد کړي. دا هڅې په دې خاطر روانې دي چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون بیا ازادي راډیو ته وایي چې د سولې په دغو خبرو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ هیرې نه شي. تفصیل احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر هغه چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو د غړو غوښتنو ته پاملرنه ونه شي، تلپاتې سوله چې پر عدالت په ولاړه وي نشي ټینګېدلی. د دې کمیسیون د خپرونو او اړیکو د برخې رئیس ذبیح الله فرهنگ از جرادو تو وویل
صلح در تمام کشورها مکانیزم اجرایی و مکانیزم تطبیقش طبیعی است که
در سولی د فلکیدو مکانیزم په ټولو هیوادو کې پر دې بنسټ ولاړ دی چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو د غړو غوښتنو ته په پام لرنه کیږي. صلح هغه وخت ممکنه ده چې دائمي واقعي او عادلانه وي چې د جګړې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پام وشي. په وروستیو لسو کلونو کې یعنی له 2009 تر 2019 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې 6,893 ملکیان چې وژل شوي دي د جګړې د شکیرو لوریو لخوا ثبت شوي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي د سې شنبې په ورځ د جګړې د قربانیانو له خپلو خپلوانو سره د یوې ویډیو کنفرانس له لارې خبرې وکړې. د دې وزارت ویاندې ناجي انوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې هدف دا و چې د جګړې د قربانیانو کورنیو ته ډاډ ورکړو چې دوی نه هېروو.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هڅه کوي د جګړې د قربانیانو او زیانمنو د استازو د مخامخ حضور زمینه برابره کړي چې په دې توګه به سولې په اړوندو پریکړو کې حضور ولري او د سولې په بهیر کې به خپل غږ لري.
د هغې موافقتنامې له مخې چې د امریکا متحد ایالاتونو او طالبانو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړه ټاکل شوې وه چې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبرو لپاره تر 15,000 پورې د طالبانو د زندانیانو خوشي کول او د دې په بدل کې تر 1,000 پورې د افغان حکومت د بندیانو آزادول د خبرو د پیلېدو د وار له مخه شرط په ډول ګڼل شوي دي، خو پر دې نیټې تر 24 ورځو ډیر وخت تیر شوی دی او لا هم معلومه نه ده چې دا خبرې به کله شروع کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت پرون ناوخته له زندانونو د 1 طالبانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په ټویټر کې ولیکل چې دا کسان د 2 ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، روزګان او بغلان له زندانونو آزاد شوي دي. له دې سره د اپریل 8 راپدې خوا د افغان حکومت له زندانونو د خوشي شویو طالبانو شمیر 422 ته ورسید او د اپریل 12 راهیسې طالبانو ویلي دي چې دوی د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو 80 تنه له بنده آزاد کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د یوې شرعي فتوا په صادرولو سره له ټولو خلکو غوښتي چې خپل عبادتونه په کورونو کې ترسره کړي او جماعتونو ته دې له تګه ډډه وکړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب د سې شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي او ځانونو ساتنې په هدف هغه کسان چې عمرونه یې ډیر دي او ناروغۍ لري د روژې په میاشت کې کولی شي روژه ونه نیسي. د ده په خبره هر کله چې وضعیت عادي شو بیا دې د خپلو روژو قضا را وګرځوي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د حج او اوقاف وزارت له دې پرېکړې هرکلی کوي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوی او حکومت هم ورته یو لړ تدابیر نیولي، خو په یو تازه اقدام کې د دې هیواد د حج او اوقاف وزارت د یو شرعي فتوا په صادرولو سره له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د روژې په میاشت کې خپل لمونځونه او تراویح په کورونو کې ترسره کړي. د دې فتوا په یوه برخه کې ویل شوي هغه سیمې چې قرنطین دي او د خلکو په ګرځېدو بندیز دی، اړتیا نشته چې د هغو سیمو اوسېدونکي د خپلو عبادتونو لپاره جوماتونو ته لاړ شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل هغه کسان چې جماعتونه تزی باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د وی هغه کسان چې غواړي جماعتونه ته لاړ شي بندیز پرې نشته، خو زموږ وړاندیز ورته دا دی چې د خپلو امکاناتو څخه د ځان ساتنې لپاره کار واخلي. جماعتونه باید دوا پاشي شي او دس باید په کور کې وکړي. د لمونځ په وخت کې باید فاصله په نظر کې ونیسي او دغه شان باید له ماسک څخه هم استفاده وکړي. د ښاغلي منی په خبره د ډاکټرانو علماو خبرې یوه ده او ټول باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د ده په وینا هغه کسان چې عمرونه یې ډېر دي او ناروغۍ لري کولی شي د روژې په میاشت کې روژه وخوري او له اوبه وروسته دې بیا خپل قضا روژې راوګرځوي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د کابل دو تنه اوسېدونکي خالد او صدیق:
موږ د حکومت د پرېکړې ته په درنه سترګه ورته ګورو. دا ځکه ټولو ته معلومداره خبره ده چې نن سبا کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو کې رانه وجه همدا ده چې باید موږ او تاسو باید په کورونو کې پاتې شو او محفوظه پاتې شو. نو موږ د حکومت پرېکړې ته احترام لرو.
په دې ورستیو کې د کورونا وایروس پیښې ډېرې شوې دي او حج اوقاف وزارت هم له خلکو نه غوښتنه کړې ده چې په کورونو کې پاتې شي او د روژې مبارکې میاشت کې هم تراوی او فرض لمونځونه په کور کې وکړي. ښه به دا و چې په جوماتونو کې ترسره شي. ول دا چې ټول یوازې افغانستان نه ټول نړۍ له داسې یو مشکل سره مخ دی او داسې یو نړیواله ستونزه ده، نو د حج اوقافو وزارت د دې غوښتنې هرکلی کوم او له خلکو نه مې هم غوښتنه همدا ده چې په خپل کورونو کې پاتې شي تر څو روغ پاتې شي.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت له دې وړاندې هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ټولو دینی مراسمو لکه د فاتحې او د ستربندۍ په غونډو بندیز لګولی و. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي.
د امریکا خبریدونکي مجلې نیوز ویک په خپله پرونی غني کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پر هڅو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د اپریل پر 14مه قطر ته د دې لپاره سفر وکړ چې له طالب استازو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې د تطبیق په وړاندې پر پرتو خندونو خبرې وکړي. د نیوز ویک په لیکنه خلیلزاد دا سفر په داسل کې وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو تبادلې ته د نږدېوالي د مثبت نښې په سترګه کتل کېدل څو دا هڅه وکولای شي بین الافغاني خبرو او د افغانستان د شخړې حل ته زمینه برابر کړي. د نیوز ویک په لیکنه په سیمه کې سیمه ایز او ګاونډي قدرتونه چې د افغان حکومت ملاتړ کوي په دې تمه دي چې طالبان په تدریجي ډول پرې وروغه جوړه سلا وکړي. خو لیکوال استدلال کوي چې امریکا نسی کولی د افغانستان برخلیک سیمه ایزو لوبغاړو ته وسپاري. د لیکوال په باور منځنۍ آسیا او په عمومي ډول نړۍ د سیمه ایز شخړې بل ډرامه نه غواړي. لیکوال داعش ډلې ته اشاره کړې چې په 2015 میلادي کال کې په منځنۍ ختیځ کې ایجاد شوه. د نیوز ویک په مقاله کې د قزاقستان او ازبکستان یادونه هم شوی چې په باور یې په کار ده په افغانستان کې د امریکا په هر موثره پالیسي کې شریک وي. په لیکنه کې راغلي دغه دواړه هیوادونه دا درک کوي چې د افغانستان سوله او پرمختګ د سیمه ییزې سوکالۍ لپاره حیاتي اهمیت لري. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا په خپله پرونی غني کې په هرات کې د کورونا وایرس له کبله شوزو ته پر ورپیښو ټولنیزو ستونزو مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د 25 کلنې روان پوهې مرزی اکبری د ژوند داستان ته کتنه سوي چې هر سهار له خوبه تر پاڅېدو وروسته د ټلیفون له لارې له نورو ښځو سره ټلیفوني تماس ټینګوي. د لیکنې په حواله زیات تماسونه بې ځوابه پاتې کیږي ځکه هرات له دوو اونیو د کورونا وایرس له کبله په قرنطین کې دی او میرمن اکبری د یوې روغتیایي څارونکي په توګه هڅه کوي د هغو ښځو مرسته وکړي چې د قرنطین پر مهال د کورنۍ زور زیاتي قربانی سوي دي. مرزی اکبری ویلي د دغو ښځو لپاره سخت اندېښنه لري. د هغې په خبره په هرات کې به ښځې له کورونا وایرس څخه روغې پاتې سي خو له قرنطین څخه به روغې ونه وځي. د ګارډین په لیکنه میرمن اکبری د محدودو ښځینه روانپوهانو ډاکټرانو او روغتیایي څارونکو له ډلې ده چې په هرات کې له هغو ښځو سره مرسته کوي چې په کورونو کې له زور زیاتي او ناوړه چلند څخه ځورېږي. د لیکنې په حواله په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناوړه چلند او تاوتریخوالی عام دی او هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې درکه د ښځو د ځانوژنې پیښې هم پکې زیاتې دي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو اټکل ته هم اشاره شوې چې وایي په افغانستان کې په سلو کې 50 میرمنې ټول عمر د خپلو شریکانو له ناوړه چلند سره مخامخې وي. خو مرزی اکبری وایي د دې په باور په هرات کې تقریبا هر ښځه په خپل کور کې وهل کیږي او یا هم ناوړه چلند ورسره کیږي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه لیکلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې محدودیتونه او قرنطین وضع سو د ښځو په وړاندې ناوړه چلند په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې تر وخت مخکې د محدودیتونو او قرنټین ختمول به یو وار بیا د کرونا وایروس خپرېدل چټک کړي. دغه سازمان لخوا غوښتنه شوې چې په ګڼو هیوادونو کې د لګول شوې محدودیتونه په تدریجي ډول راکم شي. د رویټرز اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د سیشمې پورز حکومتونو ته خبرداري ورکړ چې د کورونا وایرس یا کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول شوی محدودیتونه او قرنټین باید په تدریجي ډول کم کړي. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د آسیا پاسیفیک د لویدیزي ساحې د برخې مشر تاکیشی ساکای د سیشمې پورز په یو کانفرنس کې وویل د کووید 19 پر وړاندې دا مبارزه به ډیر وخت ونیسي. دا مهمه ده چې د ژوند پر نوې لار غور وکړو. هغه څه چې مې ویلي، اشخاص باید دا مبارزه د خپل ژوند د یوې برخې په توګه ومني او عملي کړي. موږ له خصوصي سکتور څخه غواړو چې د خطر د کمولو لپاره پر لارو چارو غور وکړي. کایسای زیاته کړه د کورونا وایرس خپرېدل باید د دې سبب نسی چې د پولیو، تبرکلوز، شری یا سرخکان او نورو ناروغۍ په وړاندې د واکسین پروګرامونه ګډوډ سي. کنه د دې په خبره متاثر سوي روغتیایي سیستمونه به نور هم ګډوډ سي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې تر وخت مخکې د محدودیتونو او قرنټین ختمول به یو بیا په نړۍ کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک کړي. ایتالیا چې په کورونا وایرس له سختو ځپل سوی هیوادونو څخه دی، د سیشمې پر ځلان وکړ چې ځینې لګول سوي محدودیتونه به د می میاشتې په لومړیو کې راکم کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو خلکو اعتراض کړی او ویلي دي چې روان قرنټین د دوی د اقتصادي زیانونو سبب سوی دی. د سیشمې پر ورځ په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونو واوښت. له دې ډلې تر سیشن بی شاوخوا 1,02,000 کسان مړه سوي او 6,08,000 کسان روغ سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوړو نړیوال سازمان د کرونا وایروس له امله رامنځته کیدونکو اقتصادي ستونزو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو دغه مؤسسه اټکل کوي چې سږ کال به شاوخوا 1.3 میلیونه نور انسانان غذایی موادو ته سخته اړتیا پیدا کړي او د دې لپاره له 10 تر 12 میلیارد ډالرو پورې پکار دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر څنګه د راپور په استناد احمد شیبر اوروي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP وایي چې سږ کال به په نړۍ کې د هغو کسانو شمېر دوه برابره شي چې له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د مؤسسې د چهارشنبې په ورځ خپل څلورم کلنی راپور خپور کړ او پکې څرګنده کړه چې په 2000 کال کې به 215 میلیونه انسانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ شي. تیر کال په نړۍ کې د دغسې کسانو شمېر 1.5 میلیونه ته رسېده. د WFP په باور روان کال د 1.6 میلیونه خوارانو د زیاتېدو علت د کورونا وایروس خپرېدل دي چې د نړۍ اقتصادي ځپلی دی. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې تېر کال د کورونا وایروس تر خپرېدو مخکې په نړۍ کې د غذایي مسؤلیت کچه په لوړېدو وه، خو د کورونا وایروس تر خپرېدو د مخنیوي لپاره پر سفرونو بندیزونه به د ګرځندوی صنعت اغېزمن کړي او داسې اټکل کېږي چې دا بندیزونه به پر غذایي مسؤلیت پراخ منفي اغېز وکړي. د خوړو په نړیوال سازمان کې د څارنی ارزونې او څېړنې مدیر عارف حسین وایي کووید 19 ناروغي د هغو میلیونونو کسانو لپاره چې وار له مخه له ستونزو سره مخامخ خو یو ناورین دی. ښاغلی حسین زیاتوي چې ټول باید سره یو ځای د دغه نړیوال ناورین اغېز راکمې کړو. د ملګرو ملتو چارواکو هغه سیمې په نقشه کړې نه دي چې هلته خوراکي موادو ته اړتیا په زیاتېدو ده، خو ټینګار په دې کېږي چې افریقا به احتمالاً تر نورو سیمو ډیر اغېزمنه شي. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې سږ کال داسې اټکل کوي چې له 10 میلیارد تر 12 میلیارد ډالرو پورې د خپلو مرستو د پروګرامونو د پلي کېدو لپاره ورته پکار دي. دا پیسې د تیر کال تر پیسو چې تر بل هر وخت ډېرې وي او 8 میلیارد او 300 میلیونه ډالره ته رسېدې زیاتې دي. د راپور له مخې هغه کسان چې خوراکي مواد نه لري اکثر یې په هغو ځایونو کې دي چې هلته جګړې دي یا هم د چاپیریال بدلون د سیمې سختي ځپلې دي. مخکې تر دې چې کرونا وایروس خپور شي، د افریقا په ختیځ کې حاصلات خراب شوي وو او بیا شمېر کسانو پر خوراکي مرستو تکیه کوله.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان حکومت پرون د طالبانو یو او یا زندانیان آزاد کړل. د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل پر ټوټر لیکلی دی چې دغه کسان د اوو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، اروزګان او بغلان له زندانونو خوشې شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي چې د ښوونځیو د زده کړې درېدلی بهیر بیرته فعال کړي. د افغانستان ښوونځي د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوي. د پوهنې وزارت وایي د زده کړې دا بهیر به د ملي راډیو تلویزیون له لارې ترسره شي. افغان ځواکونه په تخار کې د اتو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د پامیر 211 قول اردو په وینا د تخار په قلبر سیمه کې پرون طالبانو پر افغان ځواکونو برید وکړ چې د هوایی ځواکونو په مرسته د هغوی اته تنه ووژل شول او نورې ټپیان شول. په زابل کې هم د افغان ځواکونو د 11 ساعته عملیاتو په ترڅ کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د زابل د امنیه قمانداني ویاند محمود امیری ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات کلات ښار ته نږدې پرون پیل شول او د شپې د 8 بجو خواته پای ته ورسېدل. ایران وایي تر زرو ډیر بهرني زندانیان د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په موقت ډول له بنده خوشي کړي دي. او په تاجکستان کې د مدني ټولنې فعالانو اندېښنه ښوولې چې ښایي په دغه هیواد کې کرونا وي او راپورونه نوي خپاره شوي. خبرونه د ازادي راډیو په پاڼې لوستلای شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم مې محمد زبیر دی او تخلص مې لاله هاند. د غزنی ولایت د قرباغ د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فعلاً په یو محلي رسنۍ کې کار کوم.
د دې محلي رسنۍ په کومه برخه کې کار کوي؟
په دې رسنۍ کې زه د فرهنګ او هنر په برخه کې کار کوم.
څه ډول په فرهنګ برخه کې کار کوي؟ په ډرامو کې، په تمثیل کې، شعر شاعري کې، څه ډول کوي ورسره؟
د فرهنګ او تیاتر په برخه کې، د ډرامې په برخه کې زه زیات کار کوم. د ډرامې د لیکوالۍ په برخه کې او په څنګ کې ورسره د ډرامې د ډایرکټرۍ په برخه کې.
په ډرامه کې دننه خپل هم کار کوي کنه؟
بالکل، په ډرامه کې زه دننه هم کار کوم او زه خپل په ډرامه کې درې څلور کرکټر په مخلم.
ته یو 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 کرکټر د مثلا ته د پلار یو کرکټر دا پر مخ وړي. مثلا د پلار ژغت څه ډول باسي؟
زویه وزویه، تا ته مې لاس زله وویل چې دغه د ایران خبرې پرېږده. ګوره، په ایران کې ډېرې ستونزې دي. هغه د مرداد کاکا زوی هم مل راوړ له ایران څخه. زویه زارۍ درته کومه.
ډېر ښه. داسې د ځوان رول او بیا تر څنګ داسې د ښځو رول هم کوي که نه کوي؟
د ښځو رول ډېر کم، خو کله چې اړتیا سي بیا یې کوم.
ارتیاس څه ډول رول کوي تاسو؟
که ارتیاس و خاونده خاونده تربل دې نه دې در سره راوړي.
څه ډول ډرامې ته چې زیلی کمم بیا مطلب وړاندې کوم او بیا خپل کارم پکې کوم، څه ډول ډرامې چې تاسو کار پکې کوئ؟
زیاتره هغه ډرامې دي چې په هغو کې کلیوال انځور خلکو ته وړاندې کېږي او په کلي کې په سیمه کې چې کومې ستونزې روانې وي یا کوم پرمختګونه روان وي نو هغه موږ په ډرامه کې رانغاړو، وروسته یې د کرکټر په بڼه ټولنې ته وړاندې کوو.
د څه کوم کار کوي؟ په ډرامو کې یا په رادیو کې؟ له دغه کار څومره خوښ یې؟
زه دا چې لکه څنګه چې ډرامه یو هنر دی او هنر ذوق ته اړتیا لري، نو زه په خپل د دې ذوق لرم چې باید زه په ډرامه کې کار وکړم. نو زه له دې خپل کار څخه ډیر خوښ یم او خپل ځان ډیر راحت پکې احساسوم.
ځینې ځوانان له خپلو کارونو یا خوښ نه دي او یا بیکار ګرځي، هغوی ته یو کوچنی پیغام څه شی دی؟
د هغو لپاره زما پیغام دا دی چې له فرصت څخه ګټه پورته کړئ. هیڅکله ځان مه بیکاره کوئ. دا مه وایاست چې زموږ په ټولنه کې کار نشته، بلکې دا وایاست چې زه په کار پسې نه ګرځم. که یو ځوان په کار پسې وګرځي نو زه باوري یم چې ده ته به هرومرو په ټولنه کې یو کار او مصروفیت پیدا کړي.